سلام ستړیو مشه افغانستان کې د شپې نه بجې دي تاسو مخه کده ساده رادیو نه اوري ازادي رادیو اوس څلورو ساعت د سهار شپږو د مخام تر شپږو په لندو صفونو نس یو ویش او پنځه ویش مترو او د مخام شپږو د سهار تر شپږو په منځني صفادو لشپږ نوي نشرات لري خبرونه په خبرونو پیلو د طالبانو د حکومت د کابل د امنی قومندانۍ وایي د سشنبه پورز د کابل خار په شپږسمه حوزه کې د یو ماین شاودن الکترلګ دری کسان وژل دي د دې قومندانۍ وایند خالد زدران د سشنبه پورز پر خپل ایکس پاڼه په خوندې ټویټر ولیکل شو د الخیلو بسیمه کې د چاودنې شاوخوا څلور کسان نور ټپیان کړي هم دي د زدران په وینا ماین په یو مرسډیز بنز موټر کې ځای په ځای شوی و هغه زیاته کړه چې دې پیښې سره د تړاو په شک یو تن نیول شوی دی خو د نیول شوي کس هویت یې نه دی بډایه کړی تر اوسه د سهشنبې د ورځې د چاودنې مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی تر دې دوه ورځې مخکې د کابل په لویدیځ دشتې پرچي کې چې اکثریت شیه میشت سیمه ده هم پر یو کاسټر موټر بمې چاودنه شوه په خبرید کې د چارواکو په وینا لږ تر لږه دوه تنه وژل شوي او څوارلس نورو ټپیانو خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یوناما ویلي وو چې په دې چاودنه کې پنځه ویشت هزاره ټبرې مړه او ټپیان شوي دي د اسلامي دولت ډلې عطایش وسلوالې ډلې د دغې برید مسؤلیت منلی وه د افغانستان د بیرغون لپاره د امریکا د حکومت د ځانګړي سرمفتش ادارې سیګار وایي کوم خاص میکانیزم نشته څو یقین ترلاسه شي چې جګړه ځپلې افغانستان ته د مرستو استول شوي پیسې د نورو اهدافو لپاره نه کارول کیږي یا ناوړه استفاده ترې نه کیږي سیګار په سویس کې د افغانستان د امانت د صندوق په اړه په خپل لیک کې چې تیر شپه د امریکا د ساز جرګې د پښتنې په ځواب کې خبر کړول دي چې د صندوق د درې نیم میلیارد ډالرو بودیجې د وضعیت په اړه ډېرې پښتنې شته دا 3.5 میلیارد ډالر د افغانستان بانک د کنګل شو پیسو او برخه د چتیر کال واشنگتن څخه سویس ته ولیکدول شو سیګار وای د دې صندوق جوړول هدف د دې شتمنۍ ترلاسه کول ساتل او خوندیتوب او څو د افغانستان بانک لري د افغانستان د خلکو په ګټه وکړول شي خو سیګار زیاته وی چې د صندوق سره له دې چې پر جوړیدو یو کال وخت د افغانستان او د افغانانو په ګټه کوم فعالیت نه دی کړی د تهران یوې محکمې ایراني سندرغاړی مهدی راهی ته د جبري حجاب په پاړه د یوې سندرې د ویلو کبله د بند او درو سزا واوروله د دې سندرې نوم دی ستا پړونی د یارهی مدافع وکیلې زهرا مینووی نن پر خپل ایکس پاڼې په خوني ټویټر لیکلی دی چې د تهران د انقلابي محکمې شپږویشتمې څانګې د سندرغاړی په دوه کالو اتو میاشتو بند او د څلور اویا درو په وهلو محکوم کړ په هغې تور لګېدلی و چې غواړي د عوامو ذهنیت بدل کړي او د رژیم پر ضد تبلیغات وکړي میرمن منوی زیاته کړې ده چې راهی اوس مهال د 15 میلیارد تومانو په نقدي ضمانت خوشی شوی دی د سندرغاړی د 2023 کال په اګست میاشت کې ونیول شو او تر اکتوبر پورې په توقیف کې و او وروسته په ضمانت خوشی شو خو له نننی حکم وروسته بعد نوموړی تقریبا یو کال په زندان کې تیروي او د اروپای ټولنې یو تحقیقاتي ادارې ویلي دي چې 2023 کال احتمالا په تیرو سلو زرو کلونو کې د ځمکې لپاره په توپیر تر ټولو تود کال و د اروپای ټولنې اړونده د کوپرنیک د اقلیمي بدلون خدماتي مرکز نن تایید کړ چې تیر کال له 1850 کال راهیسې چې د ځمکې تودوخه سپتیږي تر ټولو تود کال و ساینسپوهانو د ځمکې د تودوخې د ریکارډ له پرله پسې ماتېدو وروسته تر ډېره د دې نوي ریکارډ تمه درلودله راپورونه مخې له جون میاشتې را په دې خوا هر میاشت د تیرو کلونو د ورته میاشتو پرتله تر مخکینی او هغې تودې وي خبرونه مو واورېدل له وړاندې سره دا مطالب واورېدلی شي د طالبانو تر کنټرول لاندې د پاسپورت ریاست اعلان کړی دی چې له دې وروسته په آفلاین توګه خلک د پاسپورت اخیستو لپاره غوښتنلیکونه ورکولی شي خو ځینې کسان بیا ورته اندېښمن دي چې درغلي به پکې ډېره وي
په شفاف ډول باندې مخته وړلی شي او دغه د واسطه بازیو او د ماما او خوریتوب مخه پکې ونیولی شي
همدارنګه د اوچا د هغې اندېښنې په اړه باندې چې ویلي په افغانستان کې د هغې کورنیو سرپرستي چې مېرمنې کوي له ستونزو سره مخامخ دي، دا به هم در سره شریک کړو. او همدارنګه په دې به هم راسره راپور واوري چې د جاپان حکومت لخوا په کونړ کې یو شمېر بېوزله کورنیو سره مرسته شوې ده، دا چې په څه اندازه کورنیو سره مرسته شوې ده دا به هم درته په راپور کې وایو. همدارنګه ستاسو په پیغامونو کې به د یمن په زندان کې د افغان کډوالو ستونزې هم در سره شریک کړو.
درې نفر افغانان په یمن کې زندان یو یو کال کې دلی یو بې سرنوشت دی، څوک هم په درد نه خوري.
په دې اړه به هم راسره راپور واورئ چې ایران په افغانستان کې د داعش ودې ته اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې دغه وروستی برید په ایران کې کېدای شي احتمالا له افغانستان نه پلان شوی وي. دا چې ولې ایران او پاکستان دواړه په افغانستان کې د داعش ودې ته اندېښمن دي، په دې اړه هم درته جزئیات لرو. نور مطالب مشتمل دي هم غواړم.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیا ستړي مشه په دې خبري مجله کې موز فرید سیال د شمس الحق تازه د تخنیکی چارو په سمبلخت قرباني رزو د خبرونه اول مطلب ته. د افغانستان پیرغون لپاره د امریکا د حکومت د زنګړي سر مفتش د ریاست سیګار وای کوم خاص میکانیزم نشته چې یقین تر لاسه شي چې جګړه زپلی افغانستان ته د مرستو استول شي پی سي د نور اهداف لپاره نه کارول کیږي او نه وړ استفاده ترې نه کیږي. تفصیل مې څیر مل ناورو.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا څارونکو اداره وایي اوس مهال هیڅ داسې کنټرول نشته چې په سویس کې د افغانستان له امانت صندوق د طالبانو د تمویل په اړه اندېښنو ته ځواب وایي. په سویس کې د افغانستان امانت صندوق هغه 3.5 میلیارد ډالر دی چې په متحده ایالاتو کې د افغانستان د کنګل شوي 2 میلیارد پانګې څخه د افغانستان اقتصادي ثبات د ملاتړ لپاره جلا شول. دا صندوق د 2022 کال په سپتمبر کې جوړ شو. خوسیګار په خپل نوی راپور کې چې پرونی د امریکا متحده ایالاتو د اساس جرګې د بهنني اړیکو کمیټې ته لګل اندېښنه ښودلې چې له دې پیسو د ناسمې ګټې اخیستنې د مخنیوي لپاره هیڅ کنټرول نشته. دا راپور اصلا د اساس جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د 2023 کال د مارچ میاشتې د غوښتنو او پوښتنو په ځواب کې لیکل شوی. په راپور کې وړاندې راغلي د افغانستان امانی صندوق د افغانانو د ګټو لپاره جوړ شوی، خو لا هم دا پوښتنې بې ځوابه دي چې دا ګټې څنګه، کله او څه ډول خوندي کېدای شي. خوراپور کې له دې ټولو اندېښنو سره سره د یادونه هم شوې چې تر اوسه له امانی صندوق د افغانانو د ملاتړ لپاره هیڅ ډول پیسې نه دي وستل شوې. ازادي رادیو په سویس کې د افغانستان امانت صندوق د مدیر پلاوي له دوه غړو انوار الحق هدیا او شاه محمود مهرابي سره د اندېښنو ته د ځواب ویلو لپاره اړیکه ونیوله، خو دوی دواړو زموږ لیږل شویو پیغامونو ته ځواب ورنه کړ. سیګار داسې مهال امانی صندوق د طالبانو د تمویل په اړه د اندېښنو بحث مطرح کوي چې له قولي امریکا متحده ایالاتو د خزانې او بهرنیو چارو وزارتونه اوسوال نه غواړي چې دا پیسې د افغانستان بانک ته ولېږدول شي. د پیسو د نه لېږدیو لامل د افغانستان بانک دننه د پیسو مینځل او د مالی او بانکي سیستم له لارې د ترهګرۍ د ملاتړ په اړه اندېښنه ده. په راپور کې یادونه شوې چې د افغانستان بانک درې لوړ پوړي چارواکي د متحده ایالاتو او ملګرو ملتونو په تور نوم لړکی او د سیګار له قوله تر هغه بعد امریکا خزانه او بهرنیو چارو وزارتونه د افغانستان بانک ته د دې پیسو د لېږد ملاتړ ونکړي چې دې بانک د پیسو منځلو او د ترهګرۍ د تمویل ضد کنټرول په بشپړ ډول نوی عملي کړي او تر څنګ په دې اداره کې د سیاسي نفوذ او لاسوهنې مخنی ونیولي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک بیا د سیګار د راپور په اړه غبرګون نه دی ښودلی. د جمهوري نظام له سقوط وروسته امریکا متحده ایالاتو په دې هیواد کې د افغانستان 1 میلیارد ډالر پانګه کنګل کړه، خو وروسته د جمهور رئیس بایدن د پریکړې پر بنسټ له دې پیسو 3.5 میلیارد ډالرې د افغانستان امانی صندوق ته ولېږدول شو. طالبانو اوسنی رژیم په ځلونو د دې پیسو غوښتنه کړې، خو دا غوښتنه یې لا هم نه ده منل شوې.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
که څه هم د ایران امنیتي ادارو تر اوسه نه دي ویلي چې د کرمان پیښه چېرته پلان شوې وه، خو د ایران د پارلمان مشر وایي د دې پیښې ریښې په افغانستان کې د داعش ډلې فعالیت چې غواړي د افغانستان ګاونډي هیوادونه نام نه کړي. محمد باقر د څرګندونې د تاجکستان د پارلمان له مشر رستم امام علي سره په لیدنې کې کړي او د دواړو لورو د افغانستان وضعیت ته اندېښنه څرګنده کړي. تفصیل هم هېواد نه اورو.
په داسې حال کې چې د ایران امنیتي ادارو نه دی ویلي چې د کرمان وروستۍ پیښه په کوم هیواد کې پلان شوې وه، خو د ایران د پارلمان مشر محمد باقر قالیباف وایي د دې پیښې ریښې په افغانستان کې د داعش ډلې په فعالیت پورې تړلې چې غواړي د افغانستان ګاونډي هیوادونه ناامنه کړي. قالیباف دا څرګندونې د دوشنبې په ورځ په تهران کې د تاجکستان د پارلمان له مشر رستم امامعلي سره په لیدنه کې کړي. د تاجکستان د پارلمان مشر هم ویلي دي چې د ګاونډي هیواد په توګه د افغانستان وضعیت ورته د اندېښنې وړ دی او دا حالت د ښځو او ماشومانو په ګډون د ټولنې په مختلفو قشرونو ناوړه اغېزې کولی شي. د ایران او تاجکستان د پارلمان مشرانو په افغانستان کې د یو ټولګډونه حکومت په جوړېدو ټینګار کړی او ویلي دي چې د ټولو قومونو او سیاسي خوځښتونو له ګډون پرته طالبان یو ثابت دولت نشي جوړولی. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ایران او تاجکستان د پارلمان د مشرانو د څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو ښاغلي مجاهد مخکې ویلي وو چې داعش ډله یې په افغانستان کې ځپلې ده او هم دا ډول ګڼو طالب چارواکو په ځلونو په خپلو ویناوو کې ویلي دي چې هیڅ ډلې ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکاروي. د امنیتي چارو کارپوه اسحاق اتمر بیا وایي که څه هم دا تضمین څوک نشي ورکولی چې داعش ډله په افغانستان کې له منځه تللې، خو زیاتوي چې یوازې افغانستان ته ګوته نیول هم د مسلې حل نه دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
داعش یو افغاني پدیده نه دی او دا اوس په سیمه کې ډېر هیوادونه ګواښي. څو ورځې مخکې هم تاسو لیدل په کابل کې دوی برید وکړ. دا چې دغه ټول مسؤلیت د افغانستان د ادرس نه راځي دا هم ناروا خبره ده، ځکه افغانستان هم د دغه داعش د کړنو نه ډېر ځورېږي او ډېر قرباني ورکوي.
په تېر جمهوري حکومت کې د وسلوالو ځواکونو ویان اجمل عمر شینواری وایي که څه هم اوس افغانستان ته ګوته نیول کېږي چې د ترهګرو ځالې پکې دي، خو نوموړی زیاتوي چې په تېرو کلونو کې ډېرې ترهګرې ډلې د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې وې او هملته پالل کېدي چې اوس هم دا ډلې فعالیت کوي. ښاغلي شینواری ازادي راډیو ته وویل
ترورستانو کومې ډلې چې دي، که داعش دی که نورې نړیوالې او سیمه ییزې ډلې دي، دا وړې ترورستي ډلې نه دي، دا نړیوالې ترورستي دلیدو د نړۍ په سطح باندې فعال دي. خپله پاکستان او ایران چارواکي پکې ښکیل دي، په پټه باندې او په ښکاره باندې د دغه ډلو نه ملاتړ کړی دی او ملاتړ کوي، او د خپلو سیاسي مقاصدو او ستراتیژیکو اهدافو لپاره په خپلو هیوادونو کې د دونه ګټه پورته کوي.
په کرمان کې له خونړیو بریدونو دوه ورځې وروسته رویټرز خبري اژانس له موضوع څخه د دو باخبره سرچینو په حواله لیکلي وو چې د متحده ایالاتونو استخبارات تاییدوي چې دا بریدونه د داعش ډلې خراسان څنګه کړي، خو د طالبانو ویان له رسنیو سره په خبرو کې ویلي وو چې داعش ډله یې ځپلې ده او په افغانستان کې پټنځایونه نه لري. ایراني چارواکو د جنوري په اومه نیټه ویلي وو چې د کرمان په چاودنو کې د لاس لرلو په تورې 2 کسان نیولي دي. د دې هیواد چارواکو د لومړني برید مسؤل یو تاجکستاني تبه بللی وو، خو د دویم برید د مسؤل په اړه یې معلومات نه دي ورکړي. د ایران د کرمان ولایت په دو بریدونو کې چې مسؤلیت یې داعش ډلې ومانه، د 400 افغانانو په ګډون یو نوي تنه پکې ووژل شول.
افغانستان ته د پاکستان د جمعیت علمای اسلام مشر مولانا فضل الرحمن له سفر سره هم مهاله په افغانستان کې د نجونو د زده کړو په اړه د هغو څرګندونو له غبرګونونو سره مخ شوي دي. د موړي کابل ته تر سفر مخکې ازادي راډیو مشال څانګې سره په مرکې کې ویلي وو په غزه کې جنګي جنایت روان دی، خو خلک وایي چې ولې افغانستان کې نجونې ښوونځیو ته نه ځي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په افغانستان کې د نجونو د زده کړو په اړه د پاکستان د جمعیت علما اسلام د مشر مولانا فضل الرحمن وروستیو څرګندونو د ټولنیزو رسنیو د ځینو کارونکو او فعالانو غبرګونونه پارولی دي. نوموړي کابل ته تر سفر مخکې د ازادي اروپا ازادي راډیو له مشال څانګې سره په مرکه کې ویلي وه په غزه کې جنګي جنایت روان دی، خو خلک وایي چې ولې افغانستان کې نجونې ښوونځیو ته نه ځي. د نوموړي د خبرو دغه برخه په تیرو دوه ورځو کې په ټولنیزو رسنیو کې په پراخه کچه لاس په لاس شوې او د ځینو ټولنیزو رسنیو کارونکو پرې نیوکې هم کړي دي. د ټولنیزو رسنیو د کارونکو له ډلې میرویس عمر خیل په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي اوس څرګنده شوه چې د نجونو پر مخ د زده کړو دروازې د چا په غوښتنه تړل شوي دي. میرویس یاده کړې په داسې حال کې چې د دغه پاکستاني مشر لوڼې او زامن په غوره پوهنتونونو کې زده کړې کوي، هغه وایي د افغان نجونو د زده کړو په اړه څرګندونې کوي. د سیاسي چارو کارپوه او د طالبانو پر تکلارو انتقاد کوونکی عصمت قانع پر خپل ایکس پاڼ کې د غزې له جګړې سره د نجونو د زده کړو تړل غیر منطقي بللي. بل پلو د زده کړو بې برخې شویو یو شمېر نجونو ازادي راډیو ته وویل له دوو کلونو راهیسې د زده کړو د بې برخې کېدو له امله اوښکې تویوي او دا چې زده کړه د دوی حق دی له بلې هېڅ مسلې سره نه شي پرتله کېدی. د دوی له ډلې مرزي ازادي راډیو ته وویل
فرض کنید اگر ما در مکتب
یا فرض کنید موږ درس ونه وایو آیا د فلسطین ستونزه او جګړه پای ته رسیږي؟ نه، دا پای ته نه رسیږي. دا موږ سره هیڅ تړاو نه لري چې د بل هیواد بدبختي او جګړه موږ پر غاړه واخلو. که دا د حل لارې وي، لومړی باید په پاکستان کې د نجونو ښوونځي وتړل شي.
اگر واقعا رای حل همی است.
د زده کړو بې برخې شوې یو بل نجلۍ شیرین نزایی وایي چې افغان نجونو او میرمنو ډېره قرباني ورکړې او د نجونو زده کړو ته باید لومړیتوب ورکړل شي.
افغان جنو کلونه کلونه هڅه وکړه د پرمختګ په حال کې وي او وی کولی شول له خپل حقونو دفاع وکړي. څنګه کېدلی شي چې د غزې جګړه د نجونو تر زده کړو مهمه شي؟ هیڅ ټولنه له پوهاوي او سواد پرته ښه راتلونکی نه لري.
دا په داسې حال کې ده چې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي هېڅ بهرنی وګړی حق نه لري چې د افغان نجونو او ښځو د اساسي حقونو په اړه پرېکړه وکړي. د دوی له ډلې مینا رفیق ازادي راډیو ته وویل
ما مردم افغانستان
د افغانستان خلک او د افغانستان ښځې هیڅ چاته اجازه نه ورکوو چې له بهر څوک راشي او زموږ په اړه پرېکړه وکړي یا زموږ په اړه خبرې وکړي. که دوی غواړي له خپل هیواد یعنی پاکستان څخه دې پیلې وکړي او خپله ښوونځي ته وتړي، افغانستان د بل هیڅ هیواد پر وړاندې مسؤل نه دی. د هیڅ قانون له مخې دوی نشي کولی موږ له زده کړو بې برخې کړي او په دې دلیل چې په فلسطین کې جګړه روانه ده.
تر دې وړاندې هم په افغانستان کې د نجونو د زده کړو په اړه د یو شمېر پاکستاني چارواکو څرګندونو غبرګونونه پارولي دي. د دې ډلې د پاکستان پخوانی لومړي وزیر عمران خان د 1314 لمریز کال د لیندې میاشتې په وروستیو کې په اسلام آباد کې د اسلامي همکاریو د سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې په افغانستان کې د نجونو د تعلیم د حق د تامینولو د غوښتنو په اړه ویلي وو چې نړیواله ټولنه باید لومړی د افغانانو غوښتنو او کلتور ته درناوی وکړي. د 2018 کال اګست رئیس کله چې طالبان پر افغانستان دویم ځلې واکمن شول، له شپږم ټولګي څخه پورته نجونې ښوونځیو ته تللو منع شوي دي او د 2022 کال په ډسمبر کې پوهنتون ته د تللو مخه ونیول شوه. که څه هم نړیوالو د بشري حقونو سازمانونو او هیوادونو په وار وار د نجونو لپاره د زده کړو او تحصیل دروازو د بیا پرانیستلو غوښتنه کړې، خو د طالبانو حکومت تر اوسه دغو غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ویلی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یوه نړیواله موضوع راخلو. په داسې حال کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر منځني ختیځ ته رسېدلی، نن د لبنان پر قلمرو د اسرایلو برید درې کسان ووژل. له بلې خوا د غزې پر تړانګې نن هم د اسرایلو حملې روانې دي. د خیریه ټولنو په وینا د اسرایلو د پوځي عملیاتو د پراخېدو له کبله سخت وضعیت رامنځته شوی. تفصیل احمد تکل نورو.
د لبنان امنیتی چارواکو او دولتي خبری آژانس نن وویل چې د اسرایلو یوې بی پیلوټه الوتکې نن سهار د لبنان په جنوب کې پر یو موټر د توغندي برید وکړ او درې کسان یې ووژل. د حمله د اسرایلو له سرحد څخه لس کیلومتره لرې ترسره شوې ده. یوه ورځ مخکې هم اسرایلو په یوه ورته برید کې د حزب الله یو قومندان وواژه. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن هڅه کوي ټولې سیمې ته د حماس او اسرایلو د جګړې د خپرېدو مخه ونیسي. هغه نن اسرایلو ته ورسید او د جګړې له پای ته رسېدو وروسته د غزې د راتلونکي په اړه له اسرایلي چارواکو سره جدي خبرې پیل کړې. ښاغلی بلینکن پرون وویل چې سعودي عربستان، اردن، قطر، متحده عربي امارات او ترکیه پر دې غور کوي چې د جګړې له پای ته رسېدو وروسته د غزې په بیارغونه او اداره کې برخه واخلي. د غزې ډېره برخه په تیرو دریو میاشتو کې د اسرایلو د بمبارۍ په نتیجه کې ویجاړه شوې ده. نن په داسې حال کې چې له اسرایلي چارواکو سره د بلینکن خبرې روانې وي، د اسرایلو پوځ په کلابنده غزه کې عملیاتو ته دوام ورکړ. د اسوسییټډ پریس خبری آژانس د راپور له مخې د اسرایلو درنو هوایي حملو او نښتو د کډوالو کمپونه ولرزول چې په نتیجه کې فلسطینی وګړي په یو خوندي ځای پسې ګرځېدل او د بشري مرستو د رسولو چارې له خنډ سره مخامخ شوې. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو ادارې ویلي چې د غزې په مرکز او جنوب کې د اسرایلو د پوځي عملیاتو د پراخېدو له کبله سخت وضعیت رامنځته شوی دی. په ملکی تلفاتو کې زیاتوالی راغلی، په مرکزی سیمو کې بشری مرستې ځنډېدلې او دا ویره شته چې د سیمې درې لوی روغتونونه بند شي. فلسطینی حماس ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنه یې تروریستي سازمان بولي د اکتوبر په 8 نیټه د اسرائیلو پر جنوب برید وکړ. 1200 کسان یې ووژل او 240 زیات نورې برمته کړل. له دې برید وروسته اسرائیلو د غزې پر ترانګه له هوا، ځمکه او سمندر څخه حمله پیل کړې. د حماس تر ادارې لاندې د غزې د روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې د اسرائیلو په حملو کې تر دې دمه له 2400 زیات کسان وژل شوي چې له دریو دوه برخې یې ښځې او ماشومان دي. په دې شمېرو کې د حماس د وسلوالو او ملکي وګړو توپیر نه دی ښودل شوی.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر او چا په خپل نوي راپور کې ویلي دي دا مهال په افغانستان کې د کورنیو سرپرستی میرمنې تر ټولو زیانمنه ډله ده. تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا وایي دا مهال په افغانستان کې د کورونو سرپرستی ښځې د نارینه سرپرستانو په پرتله تر ټولو زیانمنه ډله ده. دغه سازمان د لومړنیو اړتیاو لپاره په بیړنیو لارو چارو ډیره تکیه د کموم رنجونو په ودونو کې زیاتوالی، د خوړو نه خوندیتوب او د ماشومانو د کار زیاتوالی د نورو زیانونو په توګه یاد کړي. وچا دا مسایل په یو راپور کې چې د دوشمې په ورځ د افغانستان د بشري اړتیاو پلان او په 2040 کال کې ورته د ځواب ویلو په نوم خبر کړي مطرح کړي دي. وچا په دغه راپور کې ویلي دي چې د افغانستان نږدې نیمایي وګړي په بیوزلۍ کې ژوند کوي چې ډیری ښځې دي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د کورونو ځینې سرپرستی میرمنې هم وایي د طالبانو لخوا د ښځو پر کار د محدودیتونو له امله اقتصادي وضعیت ډیر خراب شوی. د دې ښځو له ډلې فرشته وایي مخکې په کابل کې په یو دولتي اداره کې کار کاوه خو اوس بې دندې شوي. نوموړی چې د 5 ماشومانو مور ته وایي د چنګاښ په میاشت کې د طالبانو حکومت له دندې ګوښه کړه او اوس د عاید کومه بله سرچینه هم نه لري چې خپلو ماشومانو ته خواړه برابر کړي. فرشتي ازادي راډیو ته وویل
زه په خپل کور کې یوازینی ډوډۍ راوړونکی وم، بل څوک نشته چې له ما سره مرسته وکړي. له امارات څخه غواړم چې بیرته مې په دنده کړي. زما په څیر په سلګونه کورنۍ یعنی ښځې شته چې د خپلو کورنیو سرپرستی دي. دوی څه وکړي؟ اولادونه یې څه وخوري؟ زما 15 اولادونه دي. زه شپه او ورځ حیرانه یم چې څه وکړم. ډیر غریب او له ستونزو ډک ژوند تیروم.
زندگی فلاکت باره سپری میکنه.
عابده چې په مزار شریف ښار کې ښوونکي و هم وایي خاوند یې مړ شوی او د طالبانو لخوا د ښځو پر کار له بندیز وروسته د خپل ژوند لګښتونه نشي پوره کولی.
شرایط قبلی که بود ماش داشتم.
مخکې می ماش درلوده او اوس می چه میړه مړ شوی بل څوک نشته چې کار وکړي. زه خپله د کور سرپرسته یم او عاید هم نه لرم. همداسې په کور کې ناسته یم او ژوند مخکې نشم وړلای.
نمیتونم زندگی را پیش برده.
یلدا چې د یوې وکسیزې کورنۍ سرپرسته د هموای پخوا د یو خصوصي ښوونځي مدیره وه خو د طالبانو د بندیزونو له امله له دندې ګوښه شوې ده.
زه د اوس لپاره د خپلې وکسیزې کورنۍ سرپرستیم. له دې وروسته به وګورم چې څه کیږي او څه به وشي. هره ورځ له یوې نوې ستونزې سره مخ کیږو.
مشکلات جدید سر رایمونیه.
که څه هم د طالبانو حکومت په ځلونو ادعا کړي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو حقونه خوندي دي خو په سیاسي، ټولنیزو او فرهنګي برخو کې د ښځو په فعالیتونو د محدودیتونو تر څنګ هغوی په ډیرو دولتي او غیر دولتي ادارو او سنګارتونونو کې له کاره منع کړي دي. د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې په نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز د مرستو د کمښت او د ډیرو ښځو د بېدندې کېدو تر څنګ بشري مرستو ته د اړمنو ښځو شمیر هم ډیر کړی. وچا په خپل وروستي راپور کې ویلي دي چې له خپلو شریکانو سره په ګډه د خیام غږی او مرستې رسولو په خاطر دوی په 2040 کال کې د 3.1 میلیونه افغانانو له ډلې 1.3 میلیونو ته لومړیتوب ورکړی چې د دې لپاره 3.6 میلیارد ډالرو ته اړتیا ده.
راپور کې مو اوریدل چې چا ویلي په افغانستان کې هغه میرمنې تر ټولو ډېرې زیانمنې دي چې د کورنیو سرپرستی ورتر غاړې و اوس په کور ناستې دي. له بل طرفه د طالبانو د حکومت د پاسپورت ریاست له لوري د افلاین غوښتنلیکونو د منلو له اعلان وروسته یو شمېر کابل ښاریان د پاسپورت اخیستو کې د درغلې او ګډوډۍ په اړه اندېښنه لري. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې دا اندېښنه څرګنده کړې ده. ورزو تفصیل په راپور کې اورو.
د پاسپورت لریاست د خلکو له شکایتونو او پکې د ګډوډیو له دعوه وروسته د طالبانو حکومت خبر ورکړی چې سر له سبا د مرغومې په شلمه به په آفلاین ډول د پاسپورټونو د غوښتنلیکونو د منلو پروسه پیل کړي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت اړوند پاسپورت ریاست تېره ورځ پر خپله ایکس پاڼه د دغه ریاست د مشر مولوي عبدالکریم حسیب یو ویډیویي کلپ خپور کړی دی چې پکې ویلي دي خلکو ته د پاسپورت اخیستلو د سانتیاو په موخه سر له راتلونکې چهارشنبې د پاسپورت د غوښتنې آفلاین پروسه پیلوي. نوموړي دغه راز ویلي چې په راتلونکو اونیو کې به د خلکو آفلاین غوښتنلیکونه یا کاغذي عریضې یوازې د پنجشنبې په ورځو کې منل کیږي. هغه له خلکو غوښتي چې د نظم په مراتولو سره د ګډوډۍ مخه ونیسي. خو یو شمېر کابل ښاریان چې له تېرو څو میاشتو راهیسې په آنلاین ډول د پاسپورت لپاره نوملیکنه کړې وایي په آفلاین ډول د پاسپورت ویش پروسې ته خوښ دي، خو د ګډوډۍ او روڼتیا په اړه اندېښنه لري. روح الله چې د کابل ولایت اوسېدونکی دی ازادي راډیو ته وویل: دغه راز یو شمیر کابل ښاریان دا هم وایي چې د آنلاین پروسې پر ځای په آفلاین پروسه کې درغلی ډېره وي او د طالبانو حکومت به ونه توانیږي چې د درغلۍ مخه ونیسي. د کابل دوه تنه اوسېدونکي شفق او مصطفی د آفلاین پروسې د اسانتیاو تر څنګ پر نه روڼتیا اندېښنه لري.
د پاسپورټونو ریاست چې دغه کوم نوی اقدام کړی دی، که څه هم تر څنګ به یعنی مشکلات او ستونزې هم ولري، ولې د ځینو خلکو دپاره به یو څه اسانتیا وي. نو دغه پروسه چې اوس په حضوري ډول باندې نو د ځینو خلکو دپاره به ګټوره وي، خو په دې شرط باندې که چېرته دغه پروسه په شفاف ډول باندې مخته یوړل شي او دغه د واسطه بازۍ او د ماما او خوریتوب مخه پکې ونیول شي.
کنیم سال شده یو نیم کالو شو چې ما نوم لیکنه کړې ده، تر اوسه راته نوبت نه دی رسېدلی. که دا ډول دوام وکړي ممکن پاسپورټ مې نور هم وځنډېږي. زه هیله لرم چې دا نوې پروسه کې پاسپورټونه په منظم ډول وویشل شي او پروسه رڼا کړي تر څو ګډوډي رامنځته نه
شي.
د کابل د ښاریان داسې مهال د کاغذي غوښتنلیکونو له لارې د پاسپورت ویش پروسه کې د روڼتیا په اړه اندېښنه لري چې تر دې مخکې د مرکز کابل او بېلابېلو ولایتونو اوسېدونکو ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا کړې وه چې د پاسپورت اخیستلو آنلاین پروسه کې هم نوبت په پام کې نه نیول کیږي. د طالبانو د حکومت د پاسپورت ریاست مسؤلین وایي چې په آفلاین ډول د پاسپورټونو د ویش پروسې له لارې به هره پنجشنبه د خلکو کاغذي عریضې منل کیږي او بیا به هر غوښتونکي ته یو سټیکر چې د پاسپورت د طی مراحل نیټه پرې لیکل شوي وي ورکول کیږي او پر یاده نیټه به غوښتونکی د خپل پاسپورت د مراحلو د طی کولو لپاره راغوښتل کیږي. تر دې مخکې د طالبانو حکومت د پاسپورت ریاست د روان 1402 لمریز کال د تلې میاشتې په 15مه خبر ورکړی و چې په نږدې راتلونکي کې به د پاسپورت د ویش آفلاین پروسه راپیل کړي. پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته چې ډیری خلک د دوی په خبره له بیکارۍ، بېوزلۍ او امنیتي ګواښونو ګاونډیو او بهرنیو هیوادونو ته روان دي، د پاسپورت د اخیستلو غوښتنه هم ډیره شوې. خو یاده پروسه له تیرو نږدې دوه نیمو کلونو راهیسې تل له ستونزو سره مخ شوې.
ستاسو له پیغامونو
زه اسد الله د هلمند ندالی څخه تا پیغام درته پرېږدم. ما د ازادي راډیو د مشرتابه ټولو ملګرو څخه دا هیله کوم، ازادي راډیو په افغانستان کې بیرته فعالیت پیل کړي. ازادي راډیو ډېره ښایسته راډیو او ډېر ښه پروګرامونه لري، نو په افغانستان کې د ازادي راډیو هیڅ حد اوس په افغانستان کې نه کوي.
السلام علیکم آزادی راډیو اوریدونکو او کارکمن رور په هلمند کې پراته یو ډیره سخت وچکلی زپلی، نو موږ واړو حکومت چې موږ سره مرسته وکړي. وسلام.
د کندهار د ولایت سپین د بولدک ولسوالۍ کې بالکل د موږ دلته ډاکتران چې دي، که د کلینیک دي که شخصي ډاکتران دي، بالکل په ټوله ولسوالۍ کې ډاکتران نشته. دلته چې مطلب یو څوک د دواو په نمانو پوه کیږي، د دواو په نمانو پوه او مطلب کې انګلیش از دی هغه دوا خانه راستري هغه ډاکټر صاحب یې هغه را ولایلی چې مریض ورسی مرض یو یې دی بل مرض دوا ورکی پی پی نه هغه مریض ته یو په درې نور بدن ته تاوان ورسیږي خاص بدن کې لکه زر وګرځي. نو زما خبره دا ده محترمو باید چې د افغانستان د صحت وزارت باید دلته آیاتان رالیږلي وای او دلته د ډاکټرانو چې انتحامونه اخیستي وای.
موږ په یمن کې زندان یو درې نفر افغانان یو. ازادي راډیو د یو مرسته راسره وکړي دا موږ گزارش کوم گزارش هم که پورته کړو گزارش جوړ به کړو که تاسو خوښه یې. موږ درې نفر افغانان په یمن کې زندان یو. یو کال کې دلی یو بې سرنوشت دی هیڅوک هم په درد نه خوري. دغه د ریاض سفارت د پیام ورکوو هغه پیام ته جواب نه ورکوي. یو میاست درې میاست درې هفتې بعد یو پیام د موږ جواب ورکوي چې دولت خبر سه موږ دلته پریشانه سرګردانه یو ولا دلی زندان که وضعیت هم ډېر خراب ده.